سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو فیسبوک کې تاسو د رادیو نوري تاسو د رادیو خبرونه اوس څلور ورځې ساته د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو سپو د نس یو شو پنځه مترو د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني صفاتو لښبګ نه ویلې شي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لوري سره د دواړو لورو ترمنځ فره کړکیچونو شو اړیکو خبرې وکړي. د ملا شیرین اخوند په مشرۍ په دې لس کسیزې پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعاتو او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلان هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې غړو ته یې په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده او دې ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړې دي. د پاکستان د شخړو امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګرو ډلو شپږ سوه پنځه څلوېښت حملې وکړې چې دا شمېر بریدونه د وړم کال په پرتله نږدې دوه برابره وه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د پاکستان جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ او پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر دې درې ساعته هڅو وروسته مهار شو. دغه اور لګیدنه چې علامه لاروخانه نه دی تیر شپه ولس بجیره منسته او تر دوه بجو یې دوام وکړ. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بیلې دي چې د وخت زیان د کچ یادونه وکړي. په سیمه کې رسنۍ وته وویل
تاسو ویني په دې مارکیټ کې څو اور لګیدلې و دا د لرګیو او غټ منډۍ وه او الحمدلله د پایې په کومک سره او د هغوی په وخت رسیدګي سره د میلیونونو روپو نقصان مخه ونیول شوله.
تر دې وړاندې هم تر ډیره د ژمي پر مهال چې خلک د ځان تودولو لپاره له لرګیو او ګاز ګټ اخلي د اور لګیدنې ورته پیښې په افغانستان کې رامنځته شوې دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوري غورزنګ د مشر محسن داوړه د موټرو پر کاروان ډزې شوې دي. پولیسو چارواکي وایي چې پر محسن داوړه نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانچا په تپی سیمه کې ناپیژندو وسلوالو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا محسن داوړه زغروال موټر کې سفر کاوه او خوندي پاتې دی. په ډزو کې بل چاته هم اتسسیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي د پیښې راپور یې درج کړی دی او په سیمه کې د لټون عملیات کوي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د فبروري پر اتمې د عامه انتخاباتو لپاره سیاسي دونو هلې ځلې پیل کړې دي خو په سیمه کې د بدامنۍ پیښې هم ډېرې شوې دي. له دې وړاندې په ډېره اسماعیل خان کې د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن او په بجوړ کې هم په انتخاباتي کاندید ډزې شوې دي. په جاپان کې د دوشنبې ورځې زلزلې او وروستیو ټکانون له کبله د مړو شو شمېر دوه شپېتو ته پورته شو. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي دي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوو سیمې ایشیکاوا کې اوژل شوي دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو پلټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبې په ورځ ریختر په کچه وه 1.6 درجې زلزلې ولړزوله او د چارواکو په خبره تېرو دوو ورځو کې له شلو زیات نو ټکانونه هم رامنځته شوي دي. او د لبنان د پلازمېنې بیروت پاسویل کې په یو ډرون برید کې د حماس د سیاسي دفتر مرستیال صالح اروروي وژل شوی دی. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرائیلو په ټالوته کې په ال شرفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نخښه کړی دی چې لامل یې شپږ کسان وژل شوي او یوولس نور ژوبل شوي دي. حماس افراطي ډله د اروپایي ټولنې او امریکا د روسي سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د موقت اداري صدر اعظم نجیب میتقتی د حمله غندلې او د اسرائیلو نوې جناتی بلالی دی. اسرائیلو رسمن د حماس د سیاسي دفتر د مرستیال د وژل کېدو مسؤلیت نه دی منلی خو مخکې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه کس د وژلو ګواښ کړی و. تاسو خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اورېدلای شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل چې د کندهار د والی په مشرۍ باندې یو پلاوی پاکستان ته تللی دی. د دې پلاوی د هدف په اړه باندې چې په اجنډا کې څه شامل دي او هلته به د کومو پاکستاني چارواکو سره ګوري په دې درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال اوس مال په څه وزید کې دی او په ځانګړي توګه هغوی چې د پاکستان په زندانونو کې وخت تیر کړی د دوی تجربې به هم در سره شریکې کړو. همدارنګه په کندهار کې به بیا د هغو کډوال وضعیت هم در سره شریک کړو چې دوی اوس په دې وروستیو میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوي او د مرستې غوښته.
لمر له لېږ تر معلومېږي دونه نری دی نو به یخ څنګه نه وي هر چا کوم کومک په وسه پرادی د خدای د رضا دپاره له دا خلکو سره د کومک وسي.
همدارنګه نورستان ته به هم ورشو چې هلته تر اوسه هم خلک دې لپاره چې یو زنګ ووهي ساعتونه مزل کوي.
څلور ساعته پیاده روی مې کړی دی او ځای ته راغلی یم چې هلته قومانداني کوي. یوازې وای فای د طارق نه واټساپ کار کوي.
د دغې خلکو ستونزې به وړاندې په راپور کې در سره شریکې کړو. همدارنګه د نړۍ مسایلو ته به هم تم شو. نرمه طالب هم شته متیا م غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې موزه فریده سیال د تای روشان تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملا شیرین خان په مشرۍ او پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبر لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالانو وایي دغه پلاوی چې د طالبانو د امنیتي او استخباراتي درو غړي هم پکې شته په بیلابیل موضوعاتو باندې پاکستاني لور سره خبري وکړي. تېر ورځ یو شمیر پاکستاني سره یو اسلام آباد ته دغه پلاوی د سفر خبر ورکړی و. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
تمه ده چې د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی پلاوی به نن له بیلابیلو پاکستاني چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر رامنځته شویو ستونزو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د مدیریت او امنیت په ګډون به دواړخیز موضوعات د دې لیدنو کتنو مهم ټکی وي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو استازي شته چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره به هم وګوري.
دغه پلاوي کې ویل کیږي چې د افغانستان د طالبانو د استخباراتو انټيليجنس خلک هم پکې دي، د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت خلک هم دي. نو زیاتره فوکس او مهمه مسله به د امنیت وي ځکه پاکستان کې حمله زیات شوې دي او دغه حملو زیاتوالی د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ په تعلقاتو باندې هم په اړیکو باندې هم ډېر منفي اغیز کړی دی او لکه یو مشکل حالت دی. دا وخت
تیر ورځ پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ټلویزیون او ایکسپریس ټریبیون ورسپان اسلام آباد ته د دغه پلاوی د سفر خبر خپور کړ. ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره په ډیورن کرخه د ازغان تار لګولو په چمن دروازې له ویزې پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وشي. له دې وړاندې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ ډان پاکستانی ورځپاڼې هم په یو راپور کې ویلي وو چې اسلام آباد ته د ملا شیرین په مشرۍ د دغه طالب پلاوی سفر د ټي ټي پي په سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو شویو اړیکو د رغولو هڅه ده. د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلي وو چې دغه پلاوی به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او استخباراتو له استازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. ورځپاڼې لیکلي وو چې ملا شیرین د پاکستان سره په اړوند مسایلو کې بوخت پاتې شوی او دغه شان د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان سره په اړیکه کې دی. دغه پلاوی د سفر په اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان زموږ پښتنې جواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو شمیر کورنۍ ورسنۍ وته دغه پلاوی سفر نه تایید کړی او نه هم رد کړی، خو ویلي دي چې ملا شیرین پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه خبرې نه کوي. د ملا شیرین په مشرۍ دغه طالب پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت بیا داعش وسلوال له پاکستان سره تړي. څو ورځې وړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد په کابل کې وی غونډې ته وویل چې په تیر کال کې په افغانستان کې په شویو بریدونو کې له تاجکستاني وګړو وروسته په دوهم قدم کې زیات پاکستاني وګړي ښکېلو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت د کډوالو رسیدونکو چارو وزارت وایي د محل شاو خوش پایزر افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي چې د خوشی کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. تفصیل همین هیواد نورو.
د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس هم شاوخوا 6000 افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد تلو نیوز ته ویلي چې تر اوسه د دوی په مرسته له 600 ډیر افغان بندیان د پاکستان له زندانونو آزاد شوي دي، خو یو شمیر هغه افغانان چې په وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په ولکه کې دی د افغان بندیانو په خوشي کولو کې هیڅ رول نه لري او اکثره یې د پیسو او ضمانتونو په بدل کې خوشی کیږي. د کراچۍ له زندان څخه د خوشی شویو افغانانو له ډلې یو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یو ویل
دوی له سفارت څخه راغلي وو او ژمنه یې وکړه چې آزاد به موکړو، خو له بده مرغه هیڅ څوک هم آزاد نه کړ. څلور میاشتې او لس ورځې په زندان کې وم. د ناروغۍ اسناد مو درلودل خو نه منل کېدل. آخر مې په ډېرې سختۍ په ضمانت ځان را خلاص کړ. ډېر افغانان شته چې وکیل نه لري او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. زندان کې د ناروغانو په ګډون ډېر افغانان شته چې په بد حالت کې دي.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم ادعا کړې وه چې افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لپاره د عاید په سرچینو بدل شوی. په پاکستان کې یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د دغه هیواد د پېښور په زندان کې له خپلې کورنۍ سره درې شپې تېرې کړي ازادي راډیو ته یې وویل
هلته زنداني کړو یو درې شپې خولو، نو درې شپو کې موږ د دوه ټیمه سم ډوډۍ هم دوی نه راکړی. بل کوم زنانې چې پولیس هغوی هم فضل مو زیاته کوو ښځو سره ماشومانو سره، نو بیا هلته موږ باندې ډېر سخت تېر کړ. بس ډېر ګډوډ حالات هم تېر کړل. هلته هیچا سره هم سم سلوک نه کېده.
د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال ولسوالۍ کې د افغان کډوالو استازی اسدالله نیازی وایي په دې وروستیو کې پاکستاني پولیسو له اتیا زیات افغانان نیولي او زنداني کړي دي او د هغوی هیڅ ډول ضمانت نه دی منلی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ په ځلونو په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا له افغان بندیانو سره د نامناسب چلند او حتی د افغان ماشومانو په بندي کولو اندېښنه ښودلې او له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. د پاکستان د موقت حکومت لیلان وروسته چې ویلي وو له دې هیواد څخه به څه باندې 1.1 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو باسي، ورسره په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ هم چټکه شوې. د کډوالو د ایستلو بهیر چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې پیل شو، د راپورونو پر بنسټ تر اوسه نږدې 500,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي.
و موریدل د هغو کډوالو تجربې چې د پاکستان په زندانونو کې شپې تېرې کړې وي ولته بندیانو. بل پلو هغه کډوال چې له پاکستان بیا په دې وروستیو څو میاشتو کې راستانه شوي دي د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار ښار په ختیځ څنډه کې له پاکستانه د تازه راستنسو کډوالو د ماشومان د خپلو خیمو ترڅنګ راټول سوي او تر شنه اسمان لاندې سبقونه وایي. د بخ محمد په نوم د دوی ښوونکی چې خپل هم د کډوالو له جملې دی وایي د ماشومانو د زده کړو لپاره باید یو ځانګړی سیم فورته جوړ شي.
ورا دا چې نیمه ماشومان دا ایسته چې موږ راوښتو موږ دلته ځای او ځګر نه درلودي وروره، بیا موږ دلته دادی دلته یو ځای ور برابر کړي، نو اوس دا غواړه مشورو ردی ته یو ځای ور معلوم سی وروره چې یو کتاب ورته پیدا سی، یو قران شریف یو بل شی ورته پیدا سی وروره، شې دا کښنیان دا یو مکتب وایي وروره، دروغ پرې چې موږ سره ځای پر ځای کې بیا خدای مهربانه دی، اوس وروره یو خیمه ورته پیدا سی شی ورته پیدا چې پر وې درو شې دی وروره په دا شسته ګرم یې بس دی بس بکان وایي.
په دې ځای کې د پاکستان څخه راشل سی سلګونه کډوالی کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سفر محمد او اختر محمد په نومونو دوه راستنسبي کډوال وای د دوی لاره تک څخه دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم ورته د سرپناه ستونزه نه ده هواره سوې او په خیمو کې ژوند سخت او ژمی نه تیریږي.
مې خنوراله ولادت موګانی موږ په لاخص دي لمر لیر تر معلومی ژوند نه ریده، نو به یخ څنګه نه سیار چا کوم کومک په واسه پراده د خدای د رضا د پر له داخل کو سر د کومه کوسی او بس نو نو یو دوه درې میاشتې زمای دې دا تیر سی به الله مې ربانه ده.
ولله وروره په تکلیف یختي په دغه ټاټو کې گزارن کې ژشي نه لرو، نه په دغه وا یختم ورخه تا دی، نه بوټي لرو نه شی لرو، د سوزلو د شی سره ډیر په تکلیف یو او بومه تکلیف دی نو په مصیبت کې ور سره او کښنیا نو مریضان یو ورځ زکام دی طبيعي نو گزارنه کې ډیر سخت ده.
د عبدالواحد او خان محمد په نمونه دوه نور استنسیبي کډوال وایي کده سرپناه غمی ونه خړل سي نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به روان جمعي سخت وي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو لمړنوي مرستو ترڅنګ دي د وسېدو ځای ورته برابر کړي او سوانتو کې دي ورکړي.
یا خدا باید سمور سره یو شي کومک وزله د سرای بندوبست راته وسیله د مینې د شي د کرایې واس موږ نه لرو په دغه خیمو کې ژوند کوو وروره کوچنیانو یخ ته دي وروره شین یخ ته جمع را روان ده واورې کېږي بارانونه کېږي باید سمور سره حکومت هېڅ کومک وکړي له د سرای غم راته وخوري له د شي غم راته وخوري
اسفزنګو نه ولاکه شی لرو ټاټونه دې دوه نه نری دي سي ولاکه مر هغې خاطر کاریږي نو به دي به یخ نه یي کشنیان دی ماشومان را سره دی چې یو دی دغه راته وسي سي دي ځکه و دی یو دغه د ورور سي د سرپناه مې ورور له دغه خلاص شو.
که څه هم هیواد ته د تازه راستنسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او د بهرنیو موسساتو لخوا یو شمېر اسانتیاوې برابرې سوي خو د سرپناه او کاري فرصتونو نشتوالی لا هم د دغه کډوالو کورنیو جدي ستونزې دي.
وز په غزنی ته ورشو چې د طالبانو حکومت وایي هلته یو شمیر کورنیو ته برېښنا برابره کړې ده.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی ښار شپږمې ناحیې په نو آباد ښارګوټي کې د 3.5 میلیونه افغانیو په لګښت تازه تر 1200 زیاتو کورنیو ته برېښنا رسولې ده. د سه شنبې په ورځ د غزنی برېښنا شرکت رئیس حافظ صلاحالدین توکلی په سیمه کې خبریالانو ته وویل دلته د دریو ترانسپورونو په نصبولو سره 1400 کیلووات برېښنا د ویش ظرفیت لري چې پر مټ یې 1214 کورنیو ته برېښنا برابره سوې ده. نوموړي زیاته کړه د دغه درې ترانسفورمرونو په ګټې اخیستنې سره په دغه ښارګوټي کې 14 د برېښنا د ویش ترانسفورمرونه فعال سوي او په نږدې راتلونکي کې به 4 نور ترانسفورمرونه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
په دې کې چې کوم لګښت شوی دی 3.5 میلیونه افغانۍ تقریبا لګښت شوی دی چې په دې کې هم خلک همکاري کړې دي هم برېښنا ریاست همکاري کړې دي. نو د دې په دوام سره موږ د غزنی ولایت پولیس ته ټولو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله په راتلونکي کې به زموږ خدمات نور هم تر دې اضافه وي او په وخت سره په خپل کار کې په خپل هغه کې د خلک خدمت ته به رسیدګي کوو.
د غزنی برېښنا ریاست د مسؤلینو په وینا هم دا اوس د غزنی ښار په نو آباد ښارګوټي کې 4500 کورنیو ته برېښنا رسېدلې او د 4 نورو ترانسفورمرونو په ګټې اخیستنې سره به 6000 کورنیو ته برېښنا ورسېږي. په ورته وخت کې د نو آباد سیمې خلک د برېښنا په رسولو خوشي څرګندوي او وایي په خوا تر دې د سیمې خلکو له جنراتوري او یا لمریزې برېښنا څخه ګټه اخیسته چې له ستونزو سره به مخ وو. دوی وایي موږ کاروباري خلک یو جنراتوري او یا لمریزه برېښنا به کله وه کله به نه وه خلک به له ستونزو سره مخ وو ځکه چې د دغې سیمې خلک دوکانونه خیاطۍ قرطاسیې کاپي ماشینونه او نور لري چې د برېښنا د نشتون له امله به له راز راز ستونزو سره مخ وو. د دوی په باور چې اوس په د یادې برېښنا له نښلېدو سره د دوی په کارونو کې اسانتیاوې رامنځته سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. په لبنان کې د حماس سختدریزې ډلې د یو مشر وژل کېدو خبرګونونه پارولې او سیمې کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ ډېر کړی دی. تفصیل اسدالله الدین ناورو.
د ایران د دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح العروری وژل کېدل به عواقب ولري. د جرمني د ډي پي اي خبري اجانس په وینا ښاغلي اشتیانی ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ ډېرېدو ته لمن وهي. حماس سختدریزه ډله چې امریکا او اروپای ټولنې د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني له تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. العروری د حماس تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې د اکتوبر له 8 وروسته پیل شوې جګړه کې وژل شوی دی. صالح العروری په لبنان کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر او د دغې ډلې د مرستیال په توګه فعالیت کاوه. حماس د دغه برید پړه پر اسرائیل وراچوي خو اسرائیل په بهر کې د خپلو بریدونو او اهدافو په اړه په اسانه تبصره نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي چې په یو شمېر هیوادونو کې د اسرایلو جګړه ییز فعالیتونه د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. بل ورته د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی دغه برید غندلی او دا یې د ده په ټکو د اسرایلو نوی جنایت بللی دی. هغه زیاته کړې چې اسرایل غواړي لبنان لا کړکېچن کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې اسرایلی پوځیان هم نن چهارشنبه د حزب الله ډلې چې د حماس متحده ده د غچ اخیستونکو اقداماتو لپاره په لومړۍ درجه احضارات وکړي. د اسرایل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي موږ هر ډول عواقبو ته د لوړې کچې په چمتووالي کې یو. کله چې حماس سختدریزه ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمته کړل، اسرایل په ځواب کې پر غزه غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د ویلي چې تر اوسه د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې 2300 فلسطینیان وژل شوي چې 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په خوست کې د خصوصي لوسي او زده کوونکي ښوونکي او مدیران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او موسسې د حکومتي ښوونځیو په شان د خصوصي ښوونځیو سره هم مرسته وکړي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
په خوست کې د خصوصي لیسو مسؤلین او زده کوونکي وایي اړوند ادارې او د پوهنې د بهیر په برخه کې ملي او نړیوال بنسټونه دي. د حکومتي ښوونځیو په شان د معارف خصوصي سکتور ته هم په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. دوی وایي په اوس وخت کې چې علم او زده کړو پرمختیا کړي، اړوندو ادارو ته باید دي چې د 12 ټولګیو فارغانو ته د لوړ زده کړو فرصتونه ډېر کړي ترڅو افغانان هم نورې نړۍ سره د زده کړو لپلوه اوګه په اوګه مساوي کړي. د الازهر خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې د 12 ټولګي فارغ شامزار مشال راډیو ته ویل
مونږ پر ځونګي کې غواړو چې د خپل خیندې د پاره لوړ زده کړې وکړو. دا چې د زده کړو لومړی پړاو مست په بریالیتوب سره پاتې ورسو غواړو چې په دې زده کړو اکتفا ونه کړو، غواړو لوړ زده کړې وکړو، غواړو تر لوړو هدفونو ورسېږو.
د 12 ټولګي فارغان وایي کچېری د خوانځي مسؤلین او اداري وکول شي ورکل شوی تدریسي نصاب په خړول ټولګي کې پلي کې زده کوونکي بل وړو زده کړو لپاره په کانکور کې ډېر ستونزې ونه لري. د 12 ټولګي او بل فارغ محمد عامر وایي
موږ ډېر ښه کیفیت سره زده کړې ترسره کړې دي او ان شاء الله په راتلونکي کانکور ازموینه کې او داشان پانتون کې ان شاء الله ښه راستړلنه به ولرو.
د خصوصي خوانځي مسؤلین وایي کچېری د یادو خوانځي د فعالیتونو شرایط آسان شي او نړیوال مؤسسات زنوز دکړیز توکو په برابرولو او د ظرفیت وړونی په برنامو کې خصوصي سکتور ته هم پامو کې دا بهیر به نور هم چټکه وغزمن شي. د الازهر خصوصي خوانځي عامر محمد راز وحدت ویل
مخصوص جوازونه درو چې غیر جمله خیو د تجارت او صنایع جواز دی، معارف جواز دی، او دریم جواز موږ د پر اغا دی شرولې جواز دی وستون زده. دوهم د مالیات د ایمی معافیت دی، مکتملیات به زیات دی، او دریم د معارف جواز باید د پانتون په سر د ایمیش.
یاد دیوی د خوست په مرکز ولسوالۍ کې دا مهال 101 خصوصي ښوونځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 8500 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي ښوونځي خوریز بهیر د 1928 تنو ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې له دې جملې 15 تنه خزینه ښوونکي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په نورستان کې خلک د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو له کمزورتیا او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې له هم پونه او میاشتو د خپل دوستانو او خپلوانو له حاله بي خبر وي. ورزو لسمی نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي اوسې هم د ولایت وګدې درې او لري پرتی سیمې له تلیفوني او انټرنیټي خدماتو بې برخې دي. د دوی په وینا چې کله هم ورته اړین کار پیدا شي نو په ساعتونو په پخو غرنۍ لارې وهي او بیا د انټرنیټ او ټلیفون ساحې ته داخليږي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل د یادو اسانتیاو د نشتون په وجه اوس هم په اونۍ او میاشتو د خپلو دوستانو او خپلوانو له احوال به خبر وي.
څلور ساعته پیاده روي مې کړې دي او زه تر راغلی هم چې هلته قومندانۍ کې یوازې وای فای د طریق نه واټساپ کار کوي. زمونږ په مجموع ستونزه په ارتباطي وسایلو کې ډېر زیات دی. ټلیفون دلته کار نه کوي، هیڅ یو شبکه کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي، او دا ستونزه دومره زیات دی چې ورځو ورځو کې البته مونږ یو بل نه خبرېږو چې روابط چا سره قائم کړو، نو دا عمده ستونزه ده.
ته هغه په خبره چې نه په اسانه د چا احوال اخستلی شي، نه چاته د مړي ژوندۍ خبر ورکولی شي، او نه هم کوم دفتر او ادارې ته اسناد لیږلی شي. همدا لامل دی چې له هر څه بې خبره او وروسته پاتې دي. د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په ژمي کې د نورستان تعلیمي او تحصیلي ادارې رخصت وي، زده کوونکي او محصلین غواړي چې آنلاین زده کړې وکړي، خو د انټرنیټ نشتوالي له امله له زده کړو او د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې دي.
کامدیش ولسوالۍ په ټولو ساحو کې برګمټال د نورستان ولایت غربي طرف ته نورګرام دواب منډول سربیره د وایګل واما حتی په مرکز کې باید ځایونو کې زمونږ مخابراتي شبکې درست کار نه کوي، انټرنیټ خو بیخي کار نه کوي. په دې ژمي ورځو شپو کې محصلین د رخصتي ورکړې ده، خو له بده مرغه په دې نورستان نه خپل داخل پوهنتون کې د ولسوالۍ زده کوونکي محصلین دي اوس رخصت دي، هغوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، هغوی آنلاین زده کړې له کوم ځای څخه واخلي.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دوی ته هم د تلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې چمتو او له اوسنیو ستونزو بهر کړي. په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین بیا وایي په شاوخوا 2.5 کالو کې د ولسوالیو په مرکزونو او مهمو ځایونو کې خلکو ته د اسانتیاو چمتو کول په خاطر د تلیفون او انټرنیټ 14 ستنې لګولې، او کوم ځایونه چې پاتې دي هغوی ته به هم ډیر زر د تلیفون او انټرنیټ خدمات چمتو کړي. د یاد ریاست مسؤل مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
دولس اډونه فعال شوی دی لله الحمد، موږ کلک لرو انشاءالله چې نورستان ولست لپاره په ټولو ولسوالیو باندې د سلام مخابراتي شرکت لخوا تقریبا 14 اډونه په ولسوالیو باندې شانس وو چې باغی کې به مکالمات هم وي، باغی کې به انټرنیټي خدمات هم وي، او 2 اډونه په نورستان کونړ سرکونه چې انشاءالله په دې باندې نصبېږي. موږ ټول ولست دا ډاډ او اطمینان ورکو چې نورستان هغه ساحه چې هغه محروم دي د مکالماتو نه د انټرنیټ، انشاءالله ټول به د سلام مخابراتي شبکې په مړ به انشاءالله وصل شي.
په نورستان کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو د کمزورتیا او لنشتون شکایت کوي چې د هیواد په نورو سیمو کې هم خلک ورته ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
موږ د کراچۍ څخه رامجر شوي ایتیاټون خیبر چوک څخه مطلب په زور زیاتی باندې موږ افغانستان ته را انتقال شوي، زموږ سره ډېره ښه وضع په انساني صحیح صورت باندې سوې ده، موږ خپل ملک ته راغلي، موږ ویاړ پرې کوو، زموږ سره ډېرې ضروري مرستې کړې دي، دا موږ یې دا ښه نه سو ادا کولی. او پر دې سربېره راغلي خپل موږ د پارا د ولایت کلستان د ولسوالۍ زموږ سره دلته سرې میاشتې موسسه زموږ سره ډېره غمګینی کړې ده، او زموږ سره ډېرې د مرستې په ښه تعداد یې موږ روزلي وروره.
نو پر ډاک باندې راغلي د مجبورۍ د وجه خپل وطن مو دې راځو، هر وخت چې راځو نو اوس راغوښتي هلته ماچر په عذاب و سخت وه، وهل یې ټکول یې ظلمونه یې ورسره کول، 2 کلن مرتلي دي پاکستان ته، تر دا اوس پورې ظلمونه وه، موږ چې مرګ دی که ژوند دی خپل وطن ته ولاړ شو. نو اوس او د څه موږ دا غواړو چې دا کومک ولا کېد شي کی په موږ پسې جمع را روان دی، دا بوټی غواړي کور موږ غواړو، کرایه غواړي، کور نشته، ځای نشته، په ولا کې دغه نه پیسې موږ سره چې موږ خپل کور ته شیراو راوښتې ماجر خلک په نور صد ملل ته غواړو چې کومک موږ سره وکړي، نقد مرسته وکړي، کور موږ سره سره وکړي، چې موږ سره پاکستان ډیر ظلمونه کړی، موږ ډیر دربدار کړی. نو موږ وطن دی پر وطن دی چې نو کار سره نو روزګار سره چې موږ ته یو کار یو کتار ته پیدا کی، نو موږ دا کومه غواړو ټول ملل متحد څخه د ټول مرکو څخه.
پاکستان حکومت د ټیم خوند نست ولا کسه رور خلک تنګي خلک بزور باندې وایي د کورن نړۍ بس کې نړول وس دا وس څه گزاره وس وس خا مخا رور خلک رئیس لري دي خپل زرا ول ولا شل شپې کې په زړه باندې کې پروت دا زه کې وایي تخسری ویزه ته د زیاتې کې د دیوال د نړۍ زیات ولاړ سره ته پیسې بیا را نه شي دي دا وای د مور څه پدې ته ثړې څه وری ور باندې خلاص ماجر هم ماجر هم ماجر ور وټل نه کوله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د دې خبري خبرونه دوی منی مای ته راورسیدو په دوی منی می کې درته د زهرو کاروان پروګرام درو خو تر هغه وړاندې ورسو د دې سات لاندو خبرونه ته دا طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لوري سره د دواړو لورو ترمنځ پر کړکې چون شو اړیکو خبرې وکړي. د ملا شیرین اخوند په مشرۍ په 13 کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلین هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان ترونه ویل چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې غړو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده او د ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي. هغه څه شوه طالبان یې نه مني. د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر دې ساعته وروسته هڅو مهار شو. دغه لګیدنه چې لامل لاروخان نه دی، 13 بجې رمنسته او تر 2 بجو یې دوام وکړه. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بلدی چې د وخت زیان د کچ یادونه وکړي، ویل چې په سیمه کې د اور مخه په وخت نیول شوې ده. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوریت غورزنګ د مشر محسن داوړ د موټر پر کاروان د زیږې شوې دي. پولیس چارواکو ویلي دي چې پر محسن داوړ نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپی سیمه کې ناپیژندو وسلوالو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا محسن داوړ سخروال موټر کې سفر کاوه او خوندي پاتې شوی دی. په ډزو کې بل چاته هم زیان نه دی رسیدلی. پولیس ویلي شوې د پیښې په اړه پلټنې کوي او تر اوسه د برید مسؤلیت هم چا نه دی. او په جاپان کې د دوشنبه ورځې زلزلې او وروستي ټکنونو له کبله د مړو شو کسانو شمیر 2 شپېته ته پورته شو. د جرمني ډي پي خبري اژانس د جاپان رسنیو په حواله ویلي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوي سیمه ایشاکاوا کې وژل شوي دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه له هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پات شو کسانو پلټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه پورې زریختر په کچه 8.5 درجې زلزلې ولړزول او د چارواکو په خبره تیرو دو ورځو کې له 10 زیات ټکانونه رامنځته شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنوي څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه و او نه و ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي، په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازنی شی چې پکار دی هغه جنگی حالت پکار دی، هغه نامنی پکار دی. دا حکومت نه مسلطېده پکار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو دنیاوال دلې وو او دوی د دې څخه میلیارډو ډالرو ګټه پورته کول.
په یو دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط له امله کار نسم کولای او اوس د کورنۍ د اوبو بار یم.
خپل ورزش میکو، تدریس میکو، شخصی کاروبار درلودم، خپ پیسې می ګټه، خا اعصاب هم ما سره و. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو. زړه مې نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم.
او د پروګرام په پای کې په یو ډرامه کې واوري چې اجمل له اوږدې مسافرۍ وروسته خپل کور ته لرسیدلو سره سم ناروغه کیږي. دا چې دا عجیبه ناروغي څه ده، دا به په ډرامه کې واورو. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یوه راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو له امله زیانمنه سوې ده. بیکاری او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کېږي. د موضوع نور جزئیات به د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر UNDC وایي افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر په خپل ټویټر پاڼه د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 28مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې UNODC د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو 4000 کسانو ته رسیدنه کړې. د UNODC د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 60% د 15 کم عمره لرونکي ځوانان دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک د کوونکو نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه اضطراب، خپګان او یو شمېر نورو رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې دا د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بېکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشه یي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روږدو د راټولولو، درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي ادعاوې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور ماریا وایي چې خوند یې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له کله نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدرو توکو روږدی دی. د مور ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل خوند په اړه وویل:
کله لس ورځې، کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې ننه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي. چې راشي دی خوا هاخوا ګرځي، بیا بېرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روږدو کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اعتیاد بنسټیز لاملونه بیکاري، بېوزلي او فقر دی، خو د دې تر څنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د احتیاط لاملونه په ځانګړې توګه د ځوانانو په مابین کې ډېر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک خپله کورنۍ د خوانه ډېر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډېرې پیسې ورته ورکول کېږي. دوی سره بل ځای د مصرف نه وي، نو دوی راځي، دوی د ځان دپاره په دې باندې د احتیاط شیان اخلي. بل لامل یې دا ده چې دا خلک ډېر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او شی نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغ د ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط عمده لاملونه ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې تم شیرو کو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاص وله.
ادوار د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خطر
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړ او خون دمون خراب کړ.
دا مور او پلار دواله په نشو روي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسېدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوې. دا چې کال وچ دی ډیری بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پریکړه نه ده کړې او ځمکې یې شاړې پاتې دي. موږ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او له ده څخه مو پوښتلې چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي سته؟ ښاغلي رفیقي لومړی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نامهنګي په تیرو کې موږ تجربه کړې ده. یول خدا دی چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دوی وضاحت نور کړي چې دا پیسې په کوم اړه کې دوی لګي. او د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې ده د ځمکې سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خو دا هغه خلک دي چې باید کومک ورسره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دی چې د خپلو خلکو په خاطر باندې، د دې ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر دنیا ته ووایي چې موږ ته پیسې راکړه. او دنیا پیسې لري نه ورکوي او د دې سره سیاسي چلند کوي. او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نامانگی د خارجان د خواص خده په خاطر باندې چې خارجان د پیسې راوړي پر څو لاس باندې ګټه کوي. یو خدا د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک تر مرجی چې رسیږي، دا خپل په فیصدي باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کیږي، پر دې باندې ونډې ویشل کیږي. دوام خبره د پیسو د مصرف ته موږ په خوا کې ولیدل چې یوازنی کسان چې دا پیسې مصرفولې او په ډېر فساد یې مصرفولې چې خارجان هم پکې لاسته لوېدل، هغه انجوګانې وې. او اوس بیا د انجوګانو په مابینځ کې دوی مابینځ خبرې دي او دا انجوګانو د افغانستان د حکومت مابینځ کې هیڅ نه یو داسې تړون نشته چې هغه دې وکول شفافیت یې رامنځته کړي. نو ښه خبره به دا وي چې د افغانستان حکومت په کښکیلو اوسېږي.
تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلند کېږي، کله چې د نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمه مرسته کېږي، نو د رسمیت موضوع را مخته کېږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلند د نشه موادو سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې، بیا خصوصا په افغانستان کې، مستقیما د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازینی شی چې پکار دی هغه جنگي حالت پکار دی، هغه نامنی پکار دی، حکومت نه مسلطه ده پکار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. اوس حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو چې دنیاوال دلې وو او دوی د دې سره په میلیارډو ډالرو ګټه پورته کول، او هغه ګټه د دوی اوس هم نظر کیږي. دوی د خپلو منافع په خاطر باندې کوشش پر دې باندې کوي چې دغه وسیله د فشار چې دوی په لاس کې دی چې هغه کومکونه او دا به کومکونه وزن دی او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یوه خبره په ډېره ډاګه کولای سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیاواله کوي، دا پخوا د فرمول پر اساس باید ونه کړي چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاورو کې غرق شو، د خلکو سرته او بالا کړل او بل اخره نتیجه یې موږ نه وینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري. یو د ځمکه اوبو ته احتیاج لري او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس ټول مسایل د بزګرو د ځمکې او د اوبو هغې په پیسو کې شپه تیرو یې راباسي او دا ډېر کمر شکنه دي. وایو بزګر ته اول د تریاکو عاید یو شی چې حمایه کول، هغه د تیرو د امبارو د دې مسله اوس که هغه نه وي، زموږ نه وي، د اوبو نظام نه وي، موږ اوبه ونه لرو، ځکه ته ډېر ډېر مشکل به وي. بزګر ته چې دی وکولی شي خپله عنانوي کښت ډېر چابک را واوړي. د غونده وخت چې ونیوي چې افغانستان د عنانوي کښت څخه ولاړې وه غټترین تولید کورنده د دنیا د تریاکو ته، تدریجي باید کومکونه وسي چې په مرور کې د څو کالو بېرته خلک عادت وکړي د امن سره، د خپل عنانوي کښت سره.
ملګری ملتونو سمه ده مخکې په کابل کې کارپوهان هغه شوه د دې سره غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص شي. ستاسو په نظر باندې څه شی مناسب بدیل کښت کېدای شي؟
متخصصینو خبرې چې کیږي هغه عموما پر موادو کیږي چې پلاني شش نتیجه ورکړ، دا پلاني شش نتیجه ورکړ، دا مشهورونه نه ده. په ټول افغانستان کې دا پروژه عملي نه دي. مثلا په هرات کې دای څه چې ښه زعفران وسول، په کندهار په هلمند کې به موږ نه دي لیدلي چې دا شش نتیجه ورکړي. مثلا په هلمند کې ښه پنبه کیږي، موږ دغه په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه لیدلي چې دغه په بری وسي. هر جغرافیه هر اقلیم خپل ځان ته مشخصات لري. که موږ د بدیل د تریاک پر ځای باندې بل داسې کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره دی یا هغه دی هغه دی، دا شی فایده نه کوي، دا عملي نه ده. خو ډېر شیان دي چې په درې کاله څلور کاله کې اصول نه ورکوي. بزګر په ډېر استثنايي حالت کې کولای شي چې درې کاله څلور کاله طاقت وکړي چې دی یا د زیرې کښت واخلي یا د زعفرانو کښت واخلي یا بل داسې کښت واخلي. دا ښه پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو دپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي او د هغه دپاره کافي پیسې شته چې هغه وکولی شي بندونه جوړ کړي او د برق مسله حل کړي او د اوبو مسله حل. دا به د افغانستان د بزګرو دپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چې دلته نوکې غنم ورکړل تر غوړي ورکوه راسه بیلچه را واخله به پنځه سوه افغانۍ در کوم، په دې باندې د مملکت ته جوړېږي. د زراعت افغانستان د ډېر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه اوبه دي او انرژي ده.
نړیوال
ټول هغه څوک چې د دوی عواید د مځکې سره تړلي دي ته بزګر وایي. خو زموږ په ټولنه کې بیا د مځکې خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوء تفاهم د نشي موادو سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
دا شی د تریاکو د کښت سره عام شو چې بزګرو د مځکې خاوند سره ګډ سره هغه په دې خاطر باندې چې ناامنۍ په کلو کروندو کې راغله. اولین سړی چې د خپل جایداد د خپل مځکې سره ولاړې د فامیلی ګوښه کې وشارو ته ولاړه یا ماجر سره هغه زمیندار مالکین د مځکو او پاتې سره بزګر مخلوق بزګرو یوازنۍ لار د عاید چې درلودل هغه دا و چې د تریاکو کړي او چابک خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدي چې د مالک سره فیصله کړي د مالک په دغه وخت یوازې پیسې په کار دي چې دوی وکولی شي عادي عقل خپل ژوند تامین کړي باندې او هغه تریاکو پیسې وي. نو دا د مالک او د بزګر هماهنګي په کچ کې د تریاک دا تر ډېره حده پورې څه شو منتفي و دا دوی غوږ سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنګي مسله او مسله اني مسله. نو دا شی دغه رقم یو بل پړاو ته واوښت.
نړیوال معمولا د کوکنارو د کښت پړه پر افغانانو باندې راچی خو دا سراپور نه هم خبره سوي چې تر ډیره حده د کوکنارو په کښت کې د نړیوال مافیایي ډلو لاس دی. ستاسو په نظر باندې کم عامل ډیر قوي دی؟
د نړیوالو لاس په دې مسله کې ډیر لوی دی په دې خاطر چې پیسې ډیرې غټې پیسې دي او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې دوی د اعظمي 3% د دې بین المللي نرخ څخه دوی بهره وړي او یو غټه فیصدي یې د ترانسپورت دی مسایل دي او دا دوه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15000 ټنه 14000 ټنه دا عادي تریاک نه دي. دا بیخي ډېر ډېر پیمانه او هیڅ نه وخت داخلي قاچاقبران د دې توانه درلود چې دوه غټ وزن دوی حمل کړي دوی دی وکول چې اعظم کې.
آیا په هیدلاس د نشي مواد غوښتنې په کمولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي؟ په دې اړه به د سمی الله په نوم د یو پانګوال خبرې واورو.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کولای شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظ کېدلی شي، هغه ادارو سره کومک کول چې هغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري یو دادی. دویم دادی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول. لکه نور دنیا کې ځنه خلکو یي چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغه په دې معتادین سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدو تر هغه نهایي وخت پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي ایدو ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم داسې دی چې شتمن وکولی شي چې کاري فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشه یي توکو نه راوګرځي. او څلورم داسې دی چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله دې باعث کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي، ټورنمنټونه دي، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین داسې دی چې څنګه چې دی د شفقانې نه رغېږي جوړېږي دته یو کار پیدا کړی شي خپل ادارې کې ونیسي. حکومت هم کولی شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، هغوی ته وایي چې دومره فیصدي کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوئ. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسؤلیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دي دغو دوه شیانو ته دی لکه هغوی ذهنن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسؤلیت چې دی ومني. اجتماعي مسؤلیت دا دی چې زموږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته ده. شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه حمایه کړي او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغې کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچه وي او که په لویه کچه.
آیا په هدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو لازاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بسترې دی. وایي چې تر نشې مخکې د انګریزي ژبې په بیلابیلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست، خو یولس کلنې نشې له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوبو بار دی. دی وایي چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشهیي په سترګه ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه معتاد سو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مخکې له نشې نه زه شاګرد مکتب وم او هغې نه وروسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس مې کوه. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغ یم د شخصي پانتون نه. نه پوهېږم چې څرنګه معتاد شوم، خو اول چرس مې چې وکاروو خوښ مې سم. دې نه بعد نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري، ځان خرابوي. او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نه مخکې زه خپله ورزش مې کوه، تدریس مې کوه، شخصي کاروبار درلودم، ښه پیسې مې ګټه، ښه اعصاب هم ما سره و. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکړم، تدریس وکړم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دې نه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه شي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. یو ورځ مدیر ماته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې ته تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دې نه بعد دا دوام نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیزه لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بد اغیزه ای داده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري. خپل نشه یې هم کاروبار ښه کوی نه سي، هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده. لږ اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دې نه بعد اغوی پوسوه چې حتما سه نشه کاروي. اول ما ته ډیر نصیحت کوه چې زویا نشایی توکې مه کاروه ځکه چې آینده دې خرابېږي. خو لیکن اوس پوهېږم چې نشه حتما بدن ته او مغزو ته زیان رسوي. که نشه مې نه کوه زما اقتصاد اوس ښه و، زما کاروبار ښه و. که نشه مې نه کوه اوس اروپا کې مې ژوند و یا امریکا کې مې ژوند و. خو کله چې نشه یي توکې مې شروع کړه دا زما مغزه خرابه سوه. که نه ښه هدفونه درلودم، اوس هم هدفونه لرم. خو لیکن شکر چې د پلار مرستو سره چرس می خوشی که اوس دینا بعد الحمدلله زان سره تصمیم می نیولای چه چرس و ونه کاروام. دینا بعد بیا تقسیم اوقات جور کم، بیا زیار و باسم، خه زان آماده کم. دینا بعد بیا انشاءالله چه بیا فتنس شروع کم.
نشه د معتاد پر اجتماعی اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د جزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، په خمخمې مور هم
چې مونږ پلار را واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کې څه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي، خو کله چې خپل کور ته راستنېږي په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې ډېره وارخطا کیږي او هغه سمدلاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپه ناروغه سو او اصل کې څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وای 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 لا عمر شو ته.
سلام علیکم دای شی پلاړه.
و علیکم سلام.
سړی د څه در باندې شوې دي؟ د رنگ دی ولې داسې زیر سوی دی؟
نه پوهېږم، ټول بدن مې درد کوي، خوا مې هم ګرځي. ښځې
په دغه توشکه کېنه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سمه ده. وای وای وای،
د څه وخت راهیسې ناروغه سوی یې؟
بېګارک روغ وم، سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهېږم څه ټکه را باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
نه پوهېږم، خوا مې ګرځي.
اوهو، حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم؟
خیر دی، په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی، لږ صبر وکړه، جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره، څنګه به جوړ شي؟ راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
ښه، سمه ده، لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای،
دغسې. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځئ په دغه چوکۍ کې.
ډاکټر صاحب مړ شو. وای 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 وای،
ښه وروره، څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب د دې ټول ځان درد کوي.
خورې ته ودرېږه چې دی خپل راته ووایي. ته راته ووایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب خوا مې ګرځي، ټول ځان مې درد کوي، ګنګز یم او احسانه مې. ډاکټر صاحب
څه شی دي خوړلې دي؟
هېڅ مې هم نه دي خوړلې. وای وای، نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوم؟
هو پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کیږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کیږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب ته ټوکې کوي که رښتیا وایې؟
خورې رښتیا درته وایم، خاوند پوډري شوی دی، دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه بربادي. دا دوا ده، سړیا دې وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره منډې والی کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.